دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه لرو. البته زموږ مازیګر لري نیم ساعته خبري مجلده خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرشته کې په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه. ملګري ملتونه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه اندېښنه لري او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ډېر ژر به د ایران او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په وړاندې خنډونه لرې شي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ د افغان حکومت پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی دی. د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې ټاکل شوی دا پلاوی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف په امنیتي او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او د دغه هیواد له ځینو نورو ملکي او پوځي چارواکو سره وګوري. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ازادي راډیو ته ویلي و چې یاد پلاوی به پاکستاني لوري د تروریستي ډلو پر وړاندې اقدام کولو ته وهڅوي. په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه. دغه عالمانو چې نن د کابل د شاه شهید په غسیمه کې راټول شوي وو چې خونړۍ چاودنه پکې شوې وه وویل چې دغه فتوا یې د هغو پاکستاني دینی عالمانو د څرګندونو په غبرګون کې کړې چې په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړې وه. د کابل د عالمانو د شورا مشر عبدالبصیر حقانی وایي
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګي د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو په خلکو د وژلو فتواګانې او جدي جهاد فتوا صادروي. نو زموږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده.
دغو دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت ټینګار وکړ او له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ تکرار کړ. په همدې حال کې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل په شاه شهید سیمه کې د خونړۍ چاودنې کې لاس لرل رد کړی دی. دغه راز د القاعده مشر ایمن الزواهری د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. نوموړي چې ویل کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې پټ دی دغه خبره په یو غږیز پیغام کې استولی دی. ملګری ملتونه د افغانستان د روانو حالات په اړه اندېښنه لري او له نړیوالو غواړي چې له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی.
I think one could say that the security has deteriorated.
د وی ز فکر کوم سړی ویل سي چې امنیتي وضعیت د تیر کال د همدې مودې په مقایسه کړکېچن سوی دی. بل خواته ستونزې هم ډېرې سوی دي. دا به د افغانستان لپاره یو د پام وړ لاسته راوړنه و سي چې دغه هیواد خپل امنیت په خپله وساتلی سي.
نو موري دغه راز له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. وسمڅو بهرنی خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې ډېر ژر به د ایران او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په وړاندې خنډونه لرې شي. ظریف د خبر اسلام آباد ته د سفر پر مهال د بهرنیو چارو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. دوی وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ګډ عملی پلان په پلې کېدو سره به دواړه هیوادونه وتوانېږي د خپلو همکاریو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. ظریف زیاتوي چې د سولې او یووالي لپاره د ټولو هڅو ته اړتیا ده.
We all have to work for peace.
دوی موږ ټول باید د سولې لپاره کار وکړو. ټول باید د توندلاري، فرقیتوب او نورو حقوقو تفرقه اچونکو اقداماتو په وړاندې کار وکړو چې د اسلامي امت ترمنځ یووالی زیانمن کړی دی. دغه لوړ پوړي ایرانی چارواکي نن اسلام آباد ته سفر وکړ. د اسلامي دولت ډلې د هغې لارې بم چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې دوش پته تنه او وژل. دغه پیشنن سهار وختي په جمیل نومي مارکیټ کې سوي چې د شیعه مشت صدر شار په څنګ کې موقعیت لري. پولیس وایي یو څلور شل کسان په دې چاودنه کې ټپیان سوي دي چې دا شمېره د روغتون چارواکو هم تایید کړې ده. د اسلامي دولت په نوم مسنی توندلاري ډلې وړاندې هم د بغداد په عمدتن شیعه مشتو ګاونډیو کې ورته بریدونه کړي دي. امریکا مسکو ته د هغه ایرانی جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر بندیز لګیدلی و. د امریکا متحده ایالات وایي دوی به په ملګرو ملتونو کې دا موضوع وڅېړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر پرون دا خبره تایید کړه چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د جولای په وروستیو کې روسیې ته سفر کړی و. ټونر وایي واشنگټن له وړاندې روسیې له لوړپوړو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي چې مسکو د سلیمانی په کوربتوب سره د ملګرو ملتونو بندیز نقض کړی دی. د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجین کې د لویو چاودنو له کبله د وژل شوي شمېر 500 ته ورسېد. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت 11:00 بجې د تیانجین په بینهای سیمه کې وسوې 900 تنه ټپیان دي چې د ډېرو روغتیایي وضعیت خراب ښودل سوی دی. د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي یو متخصص وایي د سټلایټ نه اخته سوي وروستي انځورونو ښودلی چې شمالي کوریا د یورانیمو د استخراج عملیات ډېر کړي او احتمالا دوی د هغو موادو ذخایر ډېروي چې وسلې ترې جوړېدای سي. دغه متخصص جیفري لویس نومېږي او وایي په انځورونو کې ښکاري چې پیونګیانګ د هغې لویې کارخانې په بیا رغولو کار کوي چې کولی سي د یورانیمو معدني ډبرې په یورانیا پوډرو بدلې کړي او دا د هغو غني سوي یورانیمو د جوړېدو یو پړاو دی چې د اټومي وسلې په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. د خبرونه پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم موندل شي، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې د کابل د عالمانو د شورا له هغه فتوا مو خبرو چې د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړې ده. همدارنګه بلدی هم خبر شي چې وسلوالو طالبانو د شاه شهید په برید کې لاس لرل رد کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان څخه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې ملاتړ وکړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. له دې به ما هم خبر کړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي یو جګپوړی پلاوی د پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. په ننګرهار کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د وروستۍ ویډیو له خپرولو وروسته خلک اندېښمن دي. په دې اندېښنو هم رپورټ لرو که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکوو. د کابل د دنیا عالمانو شورا د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړې. دغه شورا غړو د پنځشنبه په ورځ د شاه شهید د خونړۍ پیښې د قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف د پیښې په ځای کې یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستاني دنیا عالمانو د هغه فتوا په وړاندې چې د افغانستان په وړاندې جهاد روا ګڼلی و په دغه اقدام لاس پورې کړ. دا فتوا تر هغه وروسته ورکول کیږي چې کابل په دې وروستیو کې د خونړیو پیښو شاهد دی او همدارنګه په افغان حکومتي چارواکو د پاکستان په نه همکاری انتقادونه کړی دي. اجمل تورمان هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. نور به لدنه واورو. تورمان صاحب، اوریدونکو ته که دغه فتوا په اړه معلومات ورکړي چې دنیا عالمانو نن چیرته راټول شوي وو او څه یې وویل.
تر هغې وروسته چې پاکستاني علماو په افغانستان کې جهاد روا وګڼولو او په کابل کې هم خونړیو بریدونو زور واخیست، د کابل د عالمانو شورا هم د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. د دغه شورا غړي د پنځشنبه په ورځ د کابل په شاه شهید سیمه کې د وروستۍ خونړۍ پیښې پر ځای قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود راټول شوي ول. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په دې اړه وویل:
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندگی د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره و خلکو د وژلو فتواګانې او چې د جهاد فتوا صادروي، نو زموږ فتوا له نن نه پس دا فتوا ده چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ یې کلک حمایت کوو او ورسره درېږو.
د کابل د عالمانو شورا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د کابل د شاه شهید د سیمې د پیښې عاملین پیدا او د اعمالو سزا یې ورکړي. د دغه شورا غړو نه یوازې دا چې د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه، بلکې د دغه هیواد پر ضد یې شعارونه ورکول او الله اکبر ناری وهلی سمو دا وړاندې د پاکستان یو شمیر دیلی مالو د افغانستان په وړاندې جهاد فتوا ورکړې وه او جګړه یې په دغه هیواد کې روا بللې وه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې کابل د خونړیو حملو شاهد و چې تر ټولو ستره یې د شاه شهید پیښه وه چې د یوې لارۍ موټر بم په چاودنه کې سلګونو کسانو ته مرګ واوښته. بلخوا د دغې شورا غړو وویل چې د پاکستان په وړاندې په جهاد کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او له هغوی ملاتړ کوي. د دغې شورا یو غړی زلام مفله
بخاطر اسلام بخاطر دین بخاطر رضا
دی وی د اسلام لپاره د دین لپاره د خدای د رضا او د بشریت د حسین لپاره او د محمد رسول الله د رضا لپاره تیار شي خپل سرونه د جهاد په سنگرونو او دغه هیواد څخه د دفاع په خاطر ورکو خو هیڅ بدماشته تسلیم نشو. د کابل د شاشید پیخي پاړه د افغان چارواکو دینی عالمانو عوامو خلکو خبرګونونه په داسې حال کې ورنی کیږي چې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پیخي پاړه دوی تحقیقاتي ټیم ته دنده ورکړې وه چې شواهد راټول کړي د خلکو حالات وپوښتي او د پیښې په اړه ټول اړین معلومات د اسلامي امارات اړوند مراجعو ته وړاندې کړي. دوی وایي د پلټنو په نتیجه کې اوس څرګنده شوې چې دا پیښه د اسلامي امارات په مسؤلینو پورې هیڅ اړه نه لري او د کابل په مربوطاتو کې د اسلامي امارات مسؤول کسان په دې نامعلومې چاودنه کې لاس نه لري. دوی دا پیښه په کلکو ټکو غندلې او د پیښې له قربانیانو سره یې هم خواخوږي ښکاره کړې. بلې انسب
ډیر زیاته مننه کوو له تورمان نه اجمل تورمانو چې له کابل د کابل د دینی عالمانو د شورا د نننۍ غونډې حال راکو. دوستانو په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان څخه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې ملاتړ وکړي. نیکولاس هایسم دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړي. د ښاغلي هایسم په وینا اوسمهال د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول د امنیت په برخه کې له جدي ستونزو سره خلک لاس او ګرېوان دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم په دې باور دی چې تراګري یوازې افغانستان نه ګواښي. نیکولاس هایسم د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري. د هایسم په وینا دغه واقعیت ته په پام سره د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره د تراګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې ملاتړ وکړي.
We don't think that terrorism can be engaged with just by one country.
موږ فکر نه کوو چې ترهګری به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان نه قوي او نیغ په نیغه ملاتړ وکړي.
ښاغلی هایسم دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور لیوه ګډ ګواښ سره د سیمې د هیوادونو مخ کېدل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او له څه مودې را په دې خوا د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هایسم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو روز وکونو وتل د دې سبب شوی چې جنگیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډیر کړی.
اوس وخت افغانستان د پاموړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډیر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوي لري او کنه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د نه همکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکمو په ریپورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي له قوله واوریدل چې ویلي د افغانستان سره د سیمې او ګوندوی هیوادونو مرسته د تروریزم په مبارزه کې ډیره ضروری ده. د سیمې د هیوادونو د مرستې او ملاتړ د جلبولو په لړ کې یو افغان هیئت نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د دې هیئت د رسیدو په اړه په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې کړې چې په اړه یې د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
که څه هم پاکستان ته د افغان پلاوی سفرونه په یو عادي خبره بدل سوي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د افغان پلاوی وروستی سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو ژوره اغیز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وای افغان حکومت هیلمند دی چې دا سفر به په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجه ولري. شکیب مستغنی د پنجشنبه پور از ازادۍ راډیو ته وویل افغان پلاوی به له پاکستانه وغواړي چې د تروریزم پر وړاندې یو مشخص دریز غوره کړي.
دا سفر په کابل کې تر وروستیو شدیدو تروریستي حملو وروسته او د پاکستان له صدراعظم مولوی دلستي سره د افغان ولسمشر تر ټلیفوني خبرو وروسته کېږي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان صدراعظم ژمنه وکړه چې د دغه هیواد چارواکو ته به لارښوونه وکړي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو عملي پروګرام جوړ کړي. افغان حکومت له پاکستان څخه په روښانه توګه غواړي چې تروریزم یو ډول تعریف کړي.
ښاغلي مستغني زیاته کړه چې په دغه سفر کې به د بهرنیو چارو د وزیر ترڅنګ د دفاع سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس هم شامل وي. په کابل کې په تیره یوه اونۍ کې وروستۍ خونړۍ حملې چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله د دې لامل شو چې افغان چارواکي په اړه غبرګون وښیي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په پاکستان انتقاد وکړ چې دغه هیواد په تیرو لسو میاشتو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان ملي امنیت ویلي د اسنادو له مخې وروستۍ حملې د پاکستاني پوځیانو په مرسته د حقاني شبکې ترسره کړې دي. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال ویان ویلي و چې افغان چارواکي به په دې سفر کې پاکستاني لوري د هغو ډلو پر وړاندې اقدام ته وهڅوي چې په افغانستان کې مرګونې حملې کوي. ویل کېږي چې پاکستان ته د افغان پلاوی دا سفر به د مخکنیو سفرونو سره ځکه توپیر ولري چې یاد پلاوی به له پاکستانیو چارواکو سره د خبرو ترڅنګ ځینې اسناد او شواهد هم له مقابل لوري سره شریک کړي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل افغان پلاوی داسې اسناد لري چې د شاه شهید په پیښه کې د پاکستانیو پوځیانو لاس لرل په ډاګه کوي.
دا اوسنی حیات چې روان ده دا د مذاکراتو لپاره نه ده روان. دا حیات چې روان ده دوی څه اسناد راموندلي دي او نړیوالو ورته اسناد ورکړي دي. څه خپله د امنیتي ملي اسناد دي یا د نورو دوستانو دغه اسناد او سند او ثبوتو سره به دا پلاوی به ځي کوم معلومات چې لري د دوی استخباراتي دغه سره به یې شریکوي کنه او ورته وایي به چې دا د چا لخوا نه طراحي شوی و هغه خلک و چې هملته اوسېږي پاکستان کې یا د پاکستان نظامیان ورسره و.
که څه هم افغانان پاکستان ته د افغان پلاوی سفر ته د تیر په څیر ډیر هیلمن نه ښکاري، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا په پاکستان فشار راوړي نو دغه سفر به ښې لاسته راوړنې ولري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وای امریکا کولای سي پاکستان د هغو ژمنو عملي کولو ته مجبور کړي چې له افغان حکومت سره یې پخوا کړي وي.
پرته د شکه د امریکا اغیز هم په پاکستان شته هم په افغانستان شته. که امریکایان وغواړي چې د دې دواړو ترمنځ تفاهم مذاکرات سولې ته لاره هواره شي دغه احت هم ګټور ثابتېدای شي، او که چېرته امریکایان په قاطعیت سره دا نه غواړي او موضوع پاکستانیانو ته پرېږدي بیا په هیڅ صورت سره دغه احت کومه نتیجه نه لري.
بلخوا د چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان د حکومت دا خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره یو چل ګڼي او وایي چې په کار ده دغه هیواد سره په بهرني سیاست کې بدلون راسي.
بلخاته په پاکستان کې د صدر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې په اسلام آباد کې له افغان هیئت سره په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه خبرې کیږي، او همدارنګه د ویل چې د سولې د خبرو اترو نه پرته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره بل لار نشته دی. نوموړي دا څرګندونې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړې دي چې هلته په سفر تللی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د سولې له بهیر ملاتړ کړی دی. په دې اړه بله پیښور د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ واورو.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي اسلام آباد کې به د افغان دولت د جګپوړي پلاوي سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره مذاکرات تر ټولو ښه لار ده. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره باید د ایران په ګډون ټول هیوادونه د تروریزم او افراطیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یو ځای یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. عزیز په داسې حال کې له افغان پلاوي سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه د غږېدو خبره کړې چې ټاکل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپوړی افغان پلاوی نن اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستانیو چارواکو سره په افغانستان کې تروریستي بریدونو په ډېرېدو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. عزیز د اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر او د خبرو د ایجنډا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زموږ د خبرو اترو لومړیتوب به له شک پرته د سولې خبرې وي، ځکه چې د جولای په اومه نیټه د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو یو ښه پرمختګ او لاسته راوړنه وه، خو د دې خبرو دویم پړاو چې د جولای په 1 نیټه ټاکل شوې وه د ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده. موږ اوس هم دا محسوسوو چې د سولې خبرې اترو تر ټولو ښه لار ده، خو لکه څنګه چې دا پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ ده نو د هغې په لومړیتوبونو به پرمخ ځي. موږ به په دې خبرې وکړو چې د سولې خبرې اترې څنګه بېرته پیل کړو او موږ څومره کولی شو چې افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړو. عزیز همدار زیاته کړه چې خپل ایرانی سیال سره د سیمې د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړې او دواړه هیوادونه په دې متفق دي چې د سولې او ثبات په لاره کې موجود ستونزې به په ګډه هواروي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو د خبرو هرکلی وکړ او ویې ویل چې د پاکستان له صدراعظم او نورو چارواکو سره یې په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې دي. نوموړي همداراز په افغانستان کې د داعش ترهګرۍ ډلې پر زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه وښوده او د دې پدیدې د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. موږ هیله لرو چې د سولې د مذاکراتو پروسه به ښې نتیجې ولري. موږ ته پکار دي چې د تروریزم او افراطیت په کابو کولو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د داعش وسله والې ډلې د زیاتېدونکو فعالیتونو مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړو، لکه چې دا د ټولو هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی. موږ په سیمه کې په دې برخه کې د افغانستان، پاکستان او ایران د همکاریو هرکلی کوو. جواد ظریف همداراز وویل چې له پاکستانیو چارواکو سره یې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګازو د نللیک د کار د پیلولو په اړه خبرې کړې او ښایي په نږدې راتلونکو کې په دې پروسې کار پیل شي. دا یادونه وردا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې ټاکل شوی یو جګپړی افغان پلاوی هم اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستانیو چارواکو سره په یو لړ مهمو دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو نوري سمو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په منځني سپدو لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د اسلامي حزب د شوراګانو اتحاد په هیواد کې پروانو نام نه یو اندېښنه کودلې او د سیمه نړۍ له هیوادونو یو غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ستونزو په وارولو کې له دې هیواد سره مرسته وکړي. له کابل پر موضوع د خان محمد سین راستولې رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې امنیتي وضعیت خراب شوی، د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد وایي چې د دې وضعیت په کابو کولو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مرستې اړینې دي. د افغانستان د اسلامي حزب د شوراګانو اتحاد وایي چې د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او باید پام ورته وشي. د دې شوراګانو د اتحاد رئیس محمد امین وقاد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یاد ګوند د شوراګانو د اتحاد په ناسته کې وویل چې د افغانستان د روانه شخړې د حل لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو رښتینی همکاري پکار ده.
اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان از کشورهای بزرگ جهان و کشورهای تاثیرگذار منطقه می خواهد.
د افغانستان د اسلامی ګوند شوراګانو اتحاد د نړۍ لسترو هیوادونو او د سیمې له مؤثرو هیوادونو څخه غواړي چې د سولې په ټینګښت کې د افغان حکومت او مسلمانو خلکو ملاتړ وکړي.
په جوړه ناسته کې د حزب اسلامي د ګوند او د ملي شورا یو شمیر غړو او ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د هیواد پر خارونو او ملکی سیمو د مخالفینو وسلوال بریدونه وغندل او هغه د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار وباله. د غونډې په پای کې یو اعلامیه هم ولوستل شوه چې پکې د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ او د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د ملیشو له جوړولو سره په کلکه مخالفت ښودل شوی و. خبر پاڼه هم خاغلی وقاد ول وسته چې په یوې برخه کې راغلی وو د خپل سر او ملیشو جوړول د افغانستان په ګټه نه بلکې په زیان دی.
دا مملکت لپاره خطر ده. موږ د مملکت سره متحد یو، د ملت سره متحد یو، د صلح سره متحد یو. بنا اند ملیشه سازی کورنی جنگونه من تراولی او دا ملیشه سازی منطقوي خلک تهدیدوي، دا نور ډیر فسادونه ته لار خلاصوي. د ملیشه سازونه دا مملکت ډیر ښکاره ډیره بد خاطره لري. موږ د ملت د رای او د غوی د ارزو په بنیاد باندې خبره کوو چې په دې مملکت کې باید ملیشه سازی و نشي. که څوک غواړي نظامی برخه کې د مخالفینو سره د عالمو کې ناغه د امنیتي قوتونو د لاج نه وکي نه مستقل حرکت.
تر دې وړاندې افغان حکومتي چارواکو هم په کلکه سره ویلي چې د ملیشو له جوړولو سره مخالف دي او هیچ چاته به اجازه ور نه کړي چې په خلکو په خپل سر وسلې وویشي. همدارنګه په یاد ناسته کې د هیواد د ساتنې او د خلکو د سوکالۍ په خاطر د افغانستان د امنیتي ځواکونو میړانې او قربانۍ هم وستایل شوې او له خلکو وغوښتل شول چې بشپړ ملاتړ دې وکړي. پخوا تر دې هم یو شمېر مدني ټولنو او سیاسي کړیو ویلي چې د افغانستان د روانې ستونزې د حل لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري ضروري ده. دوی ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه او په تېره امریکا دې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره هر اړخیزې هلې ځلې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې، البته په ځینو ولسوالیو کې چې ویل کېږي د ننګرهار ځینې سیمې دي، د داعش د وسلوال لخوا یوه ویډیو خپره شوه چې پکې د څو تنو وژل کېدل څرګندېدل. دغه ویډیو په سیمه کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. عام ننګرهاریان نه یوازې دا چې د طالبانو او داعش د وسلوالو تر منځ جګړو اندېښمن کړي، بلکې په دې هم اندېښنه لري چې حکومت به تر کومې د دې دوو لورو د جګړې ننداره کوي او کله به په اقداماتو لاس پورې کوي. شاه محمود شینواره له ننګرهاره له نور تفصیل سره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي دغه کسان چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په بمونو الوزول شوي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځورې چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار له امله د هېڅ یوې وسلوالې ډلې مخالفت نشي کولی.
مشکل هم ته داری چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب و اول ته بیا داعش په نامه څوک ورځي، خو ولس زورې وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړې ده، بیا خو ولس په منطقه کې ولس مجبوره دی، بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي، دواړه سره زورې یو وي تا ورته هغې سره تا کومه کړې، په دې کې ولس زورېږي. موږ د ولس په هر حالت کې د خپل ولس دفاع کوو. موږ اوس دا نه وایو چې هیڅ مشکل نشته، ولې مشکل شته خو دا تاسو مطمئنه اوسئ چې تر اخیر لازمي پورې موږ د خپل ولس دفاع کوو او دا زموږ وظیفه ده.
بلخوا د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوي ټول عام او بیګنا خلک وو چې ځینې شپانه او ځینې نور دوکانداران وو. دغه کسان وایي له دې پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پیښې لا تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي.
دا خوار غریب خلک دي، په والله چې د پار تنظیم کې وایي چې دا ما داسې د ښودلي وایي چې دا لیا په امارات کې دي او لیا په تحریک کې دي او لیا په بل ګوند کې دي. د شپانه رانیولي وو او دغه خلک یې رانیولي چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو تالونه وو لرګي خرڅول، هغه خوار غریب په کلي کې نیولي دي. دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومانو سره روان کړي دي. اول ته خاورو موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو یو په بام باندې کېنول او لوزولې پوه چې هلته به کارغانو دا غو غوښې خوړلي، خو یو امارتي وژله وه یو بل کسې وژله وه، ولاګه دې باندې چا زړه سوای کړه وویلې وایي زه د بم دغه چا سره کړي یو تنظیم کې وو. او انسانان چې عوام او کار تو کې لاس لا ورغل او هغه بالغ کسان او بیا بسنګي هغه ځان سره بول څوک بمونو کې والو زول او څوک چړو ته واشول څوک په خپل باندې حلال کړ څوک لاره خېډه باندې حلال کړی دي. نو بس او تر تختیدلی هغه تختیدلی کسان چې کوم مقصد بیان کړي سری وبې په اړولې دي سرکته کونه سرته وبو کې راځي کړی دي په زور اقرار باندې کړی دی وسم لګیا دی هغه خپل ظلم لګیا هغه ور کړی دی.
د چارو شنون کې استاد محمد انور سلطانی وایي د دغه وسلوالو ډلو ورستي او ظلمونو خلک اندېښمن کړي دي. د ویل تیرو څو لسیزو را په دې خوا په هیواد کې کورنۍ جنگونه وژنې روانې دي، خو د طالب او داعش په نامه وسلوالې ډلې اوس په انسان وژنه کې نوښت کوي او له دې لارې خپل وحشت پر خلکو خپروي. نوموړی وایي دغه ډول عملونه د استخباراتي شبکو په لارښوونه کېږي او موخه یې د اسلام بدنامول دي.
یوه لږ دغه پیښه دا پیلن موږ په نن پرون کې ګورو چې یوه ډله خلک په تورو باندې سرونه غوڅوي او قمقم کوي او ورته یا بله ډله ورته مینونه په ځمکه ږدي او په هغې کښېنوي. دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوېښت زره قسم مخلوقات په جهان کې پراته دي د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې. دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي، دا د استخباراتي شبکو کار دی چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې دا کار کېږي.
ویډیو له خپرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپله رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالې ډلې دغه عمل په کلکه غندلی او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود. طالبانو په خپل بیان کې خپلو ملګرو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین پیدا او د عمل په سزا یې ورسوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو دې د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي. د دې ریاست چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده. له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې الالېږي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د دې نیم ساعته خبري مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خپرو شوو مطالبه او رپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د ازادي راډیو بله نیم ساعته خبري مجله فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر اجملان، سلام، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما کمی لحظه صدای مراد رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. آیت افغانستان با پیشنهاد واضح امروز به پاکستان سفر کرد تا از اسلام آباد بخواهد موقفش را در برابر پدیده تروریسم مشخص سازد. همزمان با این شورای علمای کابل در واکنش به انفجارهای اخیر شهر کابل فتوای جهاد علیه پاکستان را صادر نمود. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم جاوید نعیمی خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها شما را از عالمان دینی در افغانستان علیه پاکستان جهاد اعلان کردند. رهبر شبکه القاعده از ملا اختر محمد منصور رهبر نو طالبان حمایت کرده است و در یک انفجار مرگبار در بغداد پایتخت عراق نزدیک به 60 تن کشته شدند. مشروع خبرها، هیئت ارشد حکومت افغانستان به هدف گفتگو با مقام‌های پاکستانی امروز وارد اسلام آباد شد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مقام‌های افغان در این سفر جانب پاکستان را به خاطر اتخاذ تدابیر جدی بر ضد گروه‌های تروریستی تشویق خواهند کرد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در ترکیب این هیئت شامل هستند. قرار است آنها با نواز شریف، صدر اعظم و سایر مقام‌های ارشد پاکستانی دیدار کنند. جزئیات دیگر. شمار از عالمان دینی در افغانستان فتوای جهاد علیه پاکستان را اعلان کردند. آنها که امروز در شاشهید کابل محل که جمعه شب گذشته شاهد یک حمله تروریستی بود جمع شدند و گفتند این واکنش را در برابر اظهارات برخی از علمای پاکستانی که فتوای جهاد را در افغانستان اعلان کرده بودند انجام دادند. عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل میگوید:
یو پیغام د کابل د علما او د شورا په نمایندګی د پاکستان ملایان،
یک پیغام به نمایندګی از شورای علمای کابل به ملاهای پاکستانی دارم. شمایی که فتوای کشتن مردم مظلوم و بیچاره افغانستان را اعلان میکنید و فتوای جهاد را صادر میکنید، فتوای ما همین است که در پاکستان جهاد فرض عین است.
نظمون فتوا لنن نفس دا فتوا لا چه پا پاکستان کی جهاد فرض عین دا.
این واکنش شورای علمای افغانستان در حال صورت میگیرد که طالبان مسلح امروز با پخش یک اعلامیه گفتند که در حادثه شاشهید کابل دست نداشتند. ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده حمایتش را از ملا اختر محمد منصور رهبر نو طالبان اعلان کرده است. زواهری از این طریق موقف سازمانش را در اختلافهایی که در صفوف رهبری طالبان ایجاد شده واضح ساخته است. رهبر القاعده که گمان می‌رود در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان پنهانی باشد، این پیام را از طریق یک نوار صوتی نشر کرده است. اعلامیه ایمن الزواهری چند روز پس از آن نشر شد که خبر مرگ ملا عمر و تعیین شدن ملا منصور به جای وی در رهبری طالبان اختلافهایی را به میان آورده است. و سازمان ملل متحد در مورد وضعیت موجود افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه بین المللی میخواهد تا کمک‌هایش را به این کشور ادامه دهد. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور افغانستان امروز در صحبت اختصاصی با رادیو زودی نگرانی از وضعیت امنیتی را مطرح کرد.
I think one could say that the security has deteriorated.
گمان میکنم که وضعیت امنیتی افغانستان در مقایسه با سال گذشته وخیم‌تر شده است و دیگر مشکلات نیز بیشتر شده است. این برای افغانستان یک دستاورد قابل توجه خواهد بود که بتواند امنیت خودش را تامین کند. آقای هیثم میگوید که در حال حاضر جامعه جهانی بیشتر توجهش را به کشورهای چون سوریه، یمن و لیبیا جلب کرده و افغانستان در تنش‌های بین‌المللی جایگاه دوم را گرفته است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. وزیر خارجه ایران صبح امروز وارد پاکستان شد و با نواز شریف صدر اعظم آن کشور دیدار کرد. بر اساس گزارش ها محمد جواد ظریف گفته که با صدر اعظم و مقام های پاکستانی درباره افغانستان، یمن و برخی کشورهایی که با گفته او با مشکلات روبرو اند با مقام های پاکستانی گفتگو می کند. ظریف سپس با سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در یک نشست خبری حضور یافت و گفت که با نواز شریف روی مسائل دو جانبه و همچنان مشکلات منطقه ای گفتگو کرده است. ما باید همه برای صلح کار کنیم. همه باید در برابر تندروی و اقدامات تفرقه اندازی کار کنیم که اتحاد میان امت اسلامی را زیانمند می‌سازد. وزیر خارجه ایران بعد از دنبال دیدار با مقام‌های لبنان و سوریه امروز وارد اسلام آباد شد. در یک انفجار مرگبار در پایتخت عراق نزدیک به 60 تن کشته شدند. این حادثه در نتیجه انفجار مواد جاسوسی شده در یک موتر باربری صبح امروز در یک بازار مزدحم فروش مواد غذایی در بغداد رخ داد. منطقه عمدتاً شیعه نشین صدر شاهد این انفجار بود. علاوه بر قربانیان، مقام‌های صحی زخمی شدن بیش از 80 تن را در رویداد امروز تایید کردند. گروه شورشی دولت اسلامی مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. و رهبران ائتلاف سیاسی گروه‌های میانه‌رو مخالف رژیم سوریه به وزیر خارجه روسیه گفتند که پیشنهاد مسکو و ایران برای پایان جنگ داخلی 4 ساله در سوریه عملی نیست. خالد الخواجه رئیس ائتلاف ملی قوای انقلابی سوریه با سرگی لاوروف امروز در مسکو گفت یگانه راه حل بحران سوریه همین است که رئیس جمهور سوریه یعنی بشار الاسد از قدرت کنار رود. روسیه و ایران هر دو تلاش دارند از طریق ملل متحد یک ائتلاف بین المللی را بر ضد گروه تندرو دولت اسلامی تشکیل بدن که بشار الاسد جز از آن باشد. وزیر خارجه عربستان سعودی با آقای لاوروف گفته که عربستان در ائتلاف که قوای بشار الاسد در آن شامل باشد وارد نخواهد شد. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی خاورمیانه همه تاکید می‌ورزند که اسد باید از قدرت برکنار شود. پایان خبرها.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل از شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. یک هیئت افغان با پیشنهاد واضح امروز وارد پاکستان شد. هیئت افغانستان در این سفر از اسلام آباد چی می خواهد؟
جمهوری اسلامی افغانستان به صورت واضح از جمهوری اسلامی پاکستان میخواهد که از پدیده توریسم در کشور خود و در افغانستان تعریف یکسان را کند.
سخنگوی وزارت خارجه کشور بود. شورای علمای کابل فتوای جهاد را علیه پاکستان صادر کرد.
نظمون فتوا لنن نفس دا فتوالا که پا پاکستان که جهاد فرض عین ده.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید کشورهای منطقه باید افغانستان را در مبارزه با تروریسم حمایت کند. در این حال اتحاد شوراهای حزب اسلامی میگوید کشورهای جهان برای حل وضعیت افغانستان صادقانه کمک کنند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره. فرشته نگاستم همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. امان، طوری که در خبرها هم شنیدید یک هیئت بلند رتبه افغان برای گفتگو با مقامات پاکستانی امروز وارد اسلام آباد شد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده که این سفر بتواند برای تامین امنیت در کشور نتیجه خوب داشته باشد. در این حال برخی از کارشناسان این سفر را مهم عنوان نموده تاکید دارند که اگر جامعه جهانی به ویژه آمریکا بالای پاکستان فشار لازم وارد کند، این سفر میتواند پردستاورد باشد. آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد. هرچند رفت و آمدهای مقامات افغان به پاکستان به یک موضوع عادی مبدل شده است، اما حکومت افغانستان تاکید دارد که این سفر هیئت افغانی بالای روابط هر دو کشور تاثیرگذار خواهد بود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این سفر بتواند برای تامین امنیت در کشور نتیجه خوبی داشته باشد. وی افزود که هیئت حکومت افغانستان در این سفر از پاکستان می‌خواهد تا در برابر پدیده تروریسم موقفش را مشخص سازد.
این سفر در پی حملات شدید اخیر تروریستی در شهر کابل و به دنبال صحبت تلفنی جلاد نواب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با جلاد نواب صدر اعظم و لوی دستیز قائم مسلح پاکستان صورت میگیرد که در صحبت تلفنی یاد شده جلاد نواب صدر اعظم پاکستان وعده سپرده بود که به مقامات آن کشور هدایت دهد تا یک برنامه عملی برای مقابله با تروریسم را تهیه کنند. جمهوری اسلامی افغانستان به صورت واضح از جمهوری اسلامی پاکستان میخواهد که از پدیده تروریسم در کشور خود و در افغانستان تعریف یکسان ارائه کند.
آقای مستغنی گفت که در این سفر صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمد معصوم سانکزی سرپرست وزارت دفاع و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان شامل هستند. حملات انتحاری، انفجاری و گروهی اخیر در شهر کابل که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت، سبب شد تا حکومت افغانستان پاکستان را مورد انتقاد قرار دهد و موقفش را در برابر این کشور تغییر دهد. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفتند که پاکستان در 10 ماه گذشته به هیچ یک از وعده‌هایش در برابر افغانستان عمل نکرده است. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که حملات خونین اخیر در شهر کابل از سوی شبکه حقانی به همکاری نظامیان پاکستانی انجام شده است. قبل از این معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که قرار است مقامات افغان در این سفر پاکستان را وادار به اقدام علیه افراد و حلقاتی کند که حملات مرگبار را در افغانستان انجام می دهند. گفته می شود که هیئت حکومت افغانستان در این سفر به اسلام آباد برخی اسناد و شواهد را نیز به پاکستان خواهد سپرد. در این حال عبدالقادر زازی عضو کمیسیون روابط بین المللی ولیس جرگه می گوید هیئتی که به پاکستان رفته اسنادی در دست دارد که نشان دهنده دست داشتن نظامیان پاکستان در حمله شاه شهید شهر کابل است.
هیئتی که همکنون روان است برای مذاکرات نمی روند، بلکه اینها بعضی اسناد را به دست آوردند و جامعه جهانی نیز برایشان اسناد دادند. با این اسنادها و ثبوتها هیئت می رود تا معلومات را که دارند با استخبارات آنها شریک می سازد و برایشان می گویند که این حمله از سوی کی طراحی شده است. از سوی کسانی که در پاکستان زندگی می کنند، یعنی نظامی های پاکستانی با آنها بوده.
هرچند برخی از کارشناسان می گویند که ممکن این سفر هیئت افغان به پاکستان نیز دستاورد در پی نخواهد داشت، اما آنان تاکید می کنند که اگر آمریکا بر پاکستان فشارهای لازم وارد کند، نتایج این سفر نیز مثبت خواهد بود. حاجی سید داوود، یکی از این کارشناسان، در مورد با رادیو آزادی گفت:
پای درمیانی امریکا حتما یک نتیجه مؤثر در مفاهمه، مذاکرات و مصالحه بین دو کشور میته و یهت هم رفتن از اینا به یک نتیجه مثبت روبرو میشن. اگر امریکایا این مسائل و موضوعات افغانستان و پاکستان برای هر دو کشور واگذار کنن، به این صورت ما به این یقین هستم که پاکستانیا از دل و جان نمیخواین که مسئله به زودی حل شه.
آقای داوود میگوید که پاکستان همواره در برابر افغانستان سیاست دوگانه داشته و بدون فشارهای جامعه جهانی به خصوص امریکا حاضر نخواهد شد که با این کشور همکاری صادقانه بکند. شنیدید که یک هیئت بلند رتبه افغان برای گفتگو با مقامات پاکستانی امروز وارد اسلام آباد شده است. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان با هیئت همراهش با نواز شریف صدر اعظم پاکستان ملاقات کرده و گفتگو نموده است. اگرچه وی در مورد جزئیات از این ملاقات معلومات راه نکرده، اما گفته که هیئت افغانستان با مقامات دیگر پاکستان نیز ملاقات خواهند کرد. همزمان با سفر هیئت افغانستان به پاکستان، شورای علمای کابل فتوای جهاد علیه پاکستان را صادر کرد. از این شورا امروز با راه اندازی گردمایی به خاطر غمشریکی با قربانیان رویداد اخیر منطقه شاشهید در آن منطقه جمع شده گفتند این اقدام را به خاطر فتوای علمای پاکستان که آنها جهاد را در افغانستان جایز دانسته بودند اعلان کردند. همکارم فرشته ندا جزئیات دارد. پس از آن که برخی اعضای شورای علمای پاکستان جهاد را در افغانستان جایز اعلام کرد و حملات انتحاری در شهر کابل افزایش یافت، شورای علمای کابل نیز فتوای جهاد علیه پاکستان را اعلام کرد. اعضای این شورا روز پنجشنبه با راه‌اندازی گردهمایی به خاطر غم شریکی با اعضای خانواده قربانیان رویداد اخیر شاه شهید در آن منطقه گرد هم جمع شدند. مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل در این گردهمایی چنین گفت:
یو پیغام د کابل د
یک پیام به نمایندگی از شورای علمای کابل برای ملاهای پاکستان دارم که شما فتوای جهاد را به خاطر کشتن افراد بیگناه در افغانستان صادر کردید. فتوای ما از امروز این است که در پاکستان جهاد فرض عین است و آن گروه هایی که در پاکستان جهاد می کنند ما با ایشان استاده ایم و آنها را حمایت می کنیم.
جهاد کوی مونگ کلک حمایت کو او ورسردریگو.
اعضای شورای علمای کابل از ارگان‌های امنیتی کشور خواستند تا عاملین اصلی رویداد شاه شهید را شناسایی و به جزای اعمالشان برسانند. اعضای این شورا نه تنها فتوای جهاد علیه پاکستان را اعلان کردند، بلکه شعارهای ضد پاکستان و الله اکبر را نیز سر دادند. چند قبل برخی از علمای پاکستان و نهادهای مربوط به علمای دینی آن کشور گفته بودند که جنگ در افغانستان روا است و باید در آنجا جهاد شود. این در حالی است که در این اواخر شهر کابل شاهد حملات خونین بوده که مرگبارترین آن رویداد شاه شهید در شهر کابل می باشد، که در آن رویداد در نتیجه انفجار یک موتر لاری پر از مواد انفجاری در ساحه شاه شهید شهر کابل صدها تن کشته و زخمی شدند. از سوی هم اعضای شورای علمای کابل گفتند که حاضر هستند تا در جهاد علیه پاکستان در کنار نیروهای امنیتی ایستاده شوند و از آنها حمایت نمایند. عزیز الله مفلح یک تن از اعضای این شورا:
به خاطر اسلام، به خاطر دین، به خاطر رضای خدا و رفاه بشریت و رضای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده است که تمام سرهای خود را در سنگرهای جهاد، در سنگرهای دفاع از حریم ارضی این کشور از دست بدهد، اما تسلیم هیچ قلدر و هیچ بدمعاش و زرگون نشود.
اعلام جهاد از سوی برخی اعضای شورای علمای پاکستان و افزایش حملات انتحاری در شهر کابل باعث خشم و نگرانی مردم عام، نهادهای جامعه مدنی و شورای علمای کابل گردیده است. از سوی هم برخی از آگاهان و مردم عام میگویند که در عقب تمام ناامنی‌های افغانستان دست کشورهای همسایه به خصوص پاکستان است. شنیدید که شورای علمای کابل فتوای جهاد علیه پاکستان را صادر کرده است. شورای علمای کابل پاکستان را مسئول ناامنی‌های اخیر در پایتخت افغانستان خواندند. آنها گفتند که پاکستان در روند صلح افغانستان صادق نیست. در همین حال مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید اسلام آباد با هیئت افغانستان در مورد آغاز دور دوم گفتگوهای صلح صحبت خواهد کرد. آرش مویون با جزئیات بیشتر.
سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید چون مذاکرات بهترین راه تامین صلح در افغانستان است، اسلام آباد با هیئت عالی رتبه افغانستان در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح صحبت میکند. سرتاج عزیز تاکید کرده است که برای تامین صلح، ثبات و رشد اقتصادی در این منطقه همه کشورها به شمول ایران باید به طور مشترک به خاطر جلوگیری از تروریسم و افراطیت کار کنند. سرتاج عزیز در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در اسلام آباد گفت: بدون شک اولویت گفتگوها با هیئت افغانستان در مورد مذاکرات صلح خواهد بود، چون دور اول این مذاکرات دستاورد خوب داشت. دور دوم این گفتگوها قرار بود به تاریخ 31 جولای برگزار شود که نسبت مرگ ملا محمد عمر به تعویق افتاد. حالا هم ما احساس میکنیم که مذاکرات صلح بهترین راست، اما چون این پروسه به رهبری افغان هاست بر اساس اولویت های آنها پیش خواهد رفت. ما در مورد صحبت خواهیم کرد که گفتگوهای صلح را چگونه دوباره آغاز کنیم و ما به چه اندازه و چه کرده می توانیم تا در زمینه آوردن صلح در افغانستان کمک کنیم. یک هیئت عالی رتبه افغانستان به شمول وزیر خارجه این کشور امروز به اسلام آباد رسید و با مقامات پاکستانی در مورد افزایش حملات تروریستی و سایر موضوعات صحبت می کند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با ابراز این که دیگر نمیخواهد پاکستان طالبان را به میز مذاکرات بکشاند و تقاضای افغانستان این است که لانه های شورشیان در داخل قلمرو پاکستان از بین برده شود، در مورد مسافرت این هیئت به پاکستان گفته است.
موضوع
دور دوم گفتگوهای صلح نیست. بعد از این همه ابتکارات صلح از جانب دولت افغانستان خواهد شد. کسانی که از پاکستان با ما اعلان جنگ می کنند شرکای صلح ما نیستند. هیئت ما می رود که ببیند چه اقدامات شده و چی می شود. اشرف غنی همچنان گفته است که افغانستان به یک جنگ نااعلان شده از سوی پاکستان روبروست. روز پنجشنبه هفته جاری ریاست امنیت ملی افغانستان نیز گفت جنگ افغانستان یک جنگ بین الافغانی نبوده و طالبان را وسیله راه اندازی جنگ نیابتی نظامیان پاکستان بر ضد این کشور خواند. ریاست امنیت ملی افغانستان به این باور است که طالبان توسط حلقات خاص نظامیان پاکستان رهبری می شوند و روی همین دلیل پدیده به نام طالب از افغانستان نیست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید کشورهای منطقه باید افغانستان را در کار مبارزه با تروریسم حمایت قوی کنند. نیکلاس هایسم این مطلب را امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. به گفته آقای هایسم مکنون افغانستان با مشکلات جدی در بخش‌های مختلف به خصوص امنیت روبرو است. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب زاده.
همانند رهبران حکومت وحدت ملی، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان هم به این باور است که تروریسم تنها افغانستان را تهدید نمی کند. نیکولاس هایسم روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت این پدیده بالای تمامی کشورهای منطقه تأثیر دارد. به گفته آقای هایسم با در نظر داشت این واقعیت کشورهای منطقه باید افغانستان را در کار مبارزه با تروریسم حمایت قوی کنند.
We don't think that terrorism can be engaged with just by one country on its own.
ما فکر نمی‌کنیم که تروریسم تنها مربوط به یک کشور در منطقه باشد. این پدیده بالای تمامی کشورهای منطقه تأثیر دارد و همچنان برای کشورهای منطقه پیامد دارد و ما به این باوریم که کشورهای منطقه باید افغانستان را در کار مبارزه با این پدیده حمایت قوی و مستقیم کنند.
آقای هایسم همچنان به مشکلات سیاسی و اقتصادی در افغانستان اشاره کرد و تعهد نمود که سازمان ملل تلاش می‌ورزد تا در این دو بخش حکومت وحدت ملی را کمک کند. به باور نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان، مواجه بودن کشورهای منطقه با یک تهدید مشترک واضح می‌سازد که این کشورها به خصوص افغانستان و پاکستان به تقویت روابط نیاز دارند. همکنون در نقاط مختلف افغانستان درگیری میان نیروهای افغان با طالبان مسلح جریان دارد و از چند به این سو نگرانی ها در ارتباط به نفوذ داعش یا گروه دولت اسلامی در برخی از ولایات کشور نیز به میان آمده است. نیکولاس هایسم به این باور است که بیرون شدن تعداد زیاد از نیروهای بین المللی از افغانستان سبب شده که شورشیان فعالیت های خود را در این کشور بیشتر سازند.
افغانستان is facing very significant challenges.
در حال حاضر افغانستان با مشکلات قابل ملاحظه روبرو است. حالا که تعداد زیاد نیروهای خارجی از این کشور بیرون شده اند، افغانستان با مشکل امنیتی روبرو گردیده و شورشیان تلاش می‌ورزند تا ببینند که آیا نیروهای افغان توانایی لازم را دارند.
این سوال در حال مطرح می شود که رهبران حکومت وحدت ملی بارها به سران منطقه هشدار داده اند که سرانجام تروریسم امنیت کشورهای آنان را نیز با خطر مواجه خواهد ساخت. رئیس جمهور افغانستان در نشست شانگهای در روسیه با قاطعیت به کشورهای منطقه گفت که عدم همکاریشان با افغانستان در کار مبارزه با تروریسم عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت.
شنیدید که نیکلاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که کشورهای منطقه باید افغانستان را در مبارزه با تروریسم حمایت کنند. در این حال اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان از ناامنی‌های جاری در کشور ابراز نگرانی می‌کند و از کشورهای منطقه و جهان می‌خواهد تا در حل مشکلات موجود این کشور را یوری رسانند. محمد امین وقاد رئیس این اتحاد روز پنج شنبه در کابل گفت که موفقیت پروسه صلح بهترین گزینه برای حل چالش در افغانستان است. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
در حالی که در این اواخر در کابل و شماری از ولایات وضعیت امنیتی به وخامت گراییده است، اتحاد شوراهای حزب اسلامی میگوید که به خاطر مهار ساختن این وضعیت به کمک کشورهای منطقه و جهان نیاز است. اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان میگوید که وضعیت جاری در کشور قابل نگرانی بوده و باید به آن توجه جدی صورت گیرد. محمد امین وقاد رئیس این اتحاد روز پنجشنبه در کابل در نشست اتحاد شوراهای حزب اسلامی گفت که نیاز است تا کشورهای منطقه و جهان به خاطر دریافت راه حل مناسب به وضعیت فعلی افغانستان همکاری صادقانه بکنند.
اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان از کشورهای بزرگ جهان و کشورهای تاثیرگذار منطقه می خواهد تا دولت و مردم مسلمان افغانستان را در راه تامین صلح سریع و پایدار در کشور ما صادقانه و مؤثر کمک نمایند.
در این نشست برخی از اعضای حزب اسلامی و شورای ملی و شماری از مقامات بلندرتبه دولتی نیز اشتراک کرده بودند. اشتراک کنندگان این نشست حملات مخالفین مسلح در شهر کابل و برخی ولایات را تقبیح کردند و این عمل را کار دشمنان مردم افغانستان عنوان کردند. در اخیر این نشست اعلامیه هم به نشر رسید که در آن از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت شده و ملیشه سازی در برخی ولایات شمال افغانستان یک عمل نادرست خوانده شده است. در بخش اعلامیه که از سوی آقای وقاد به خانش گرفته شد آمده است که توزیع سلاح خودسر و ملیشه سازی به نفع افغانستان نبوده، بلکه این کشور را با مشکل مواجه می سازد.
این یک خطر است به کشور ما. ما به کشور و مردم خود متحد هستیم، به صلح متحد هستیم. این ملیشه سازی باعث جنگ های داخلی می کردد و مردم منطقه را تهدید می کند و باعث فساد های زیاد می شود. این مملکت در 23 سال خاطرات بد از ملیشه سازی دارند. ما بنابر آرزو و رای ملت این حرفا را می زنیم که در این مملکت نباید ملیشه سازی شود و اگر کسی میخواد در مقابل مخالفین قد علم کند باید از طریق قوت‌های امنیتی اقدام کند، نه به طور مستقلانه.
اما مقامات حکومتی افغان پیش از این تاکید کردند که مخالف ملیشه سازی اند و به هیچ کس اجازه نمیدهند که به گونه خود سر سلاح توزیع کند. در نشست اتحاد شوراهای حزب اسلامی از تلاش‌ها و قربانی‌های نیروهای امنیتی افغان نیز ستایش صورت گرفت و این اتحاد از مردم خواست تا از نیروهای امنیتی افغان به گونه کامل حمایت کنند. قبل از این نیز شماری از فعالان مدنی و حلقات سیاسی گفتند که برای حل مشکلات جاری در افغانستان همکاری‌های کشورهای منطقه و جهان ضروری بوده و باید جامعه جهانی به خصوص آمریکا برای تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری جدی نماید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. از همان روز که توافقنامه استی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد، آمریکایی‌های ایرانی الاصل با یک اتحاد نادر از این توافقنامه حمایت کردند. آنها در یک نامه سرگشاده به مردم آمریکا، دیپلماسی با ایران را یک چانس برای آینده بهتر و روشن‌تر برای ایران و آمریکا خواندند. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش امایون مشنوید.
هادی پرتوی، یک آمریکایی ایرانی و الاصل که در شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند فیسبوک، ایربند و اوبر سرمایه گذاری کرده و یا هم با آنها مشورت داده است، در همان روزی که ماه گذشته مذاکره کنندگان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به موافقت رسیدند و توافقنامه روی برنامه اتمی جنجال برانگیز ایران امضا شد، در حولی منزلش در شهر سیاتل آمریکا جشن بزرگ را برپا کرد. هادی پرتوی که در سال 1984 میلادی به آمریکا پناهنده شده است میگوید حدود 100 تن از افراد بیگانه‌ای که من قبلا آنها را نمی‌شناختم به خانه من برای جشن گرفتن از این توافقنامه آمدند. من پی بردم که این یک فرصت خاص برای ایرانی‌های آمریکایی است که به طور متحدانه کنار هم بیستند. بعد هم هادی پرتوی طرح یک نامه سرگشاده را به مردم آمریکا از جانب آمریکایی‌های ایرانی الاصل مشهور در عرصه‌های تجارت، تکنولوژی، ادبیات و هنر آماده ساخت. این نامه را که در هفته جاری در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد، بر علاوه دیگران، رؤسای برحال و سابق شرکت‌های گوگل، توییتر، دراپ باکس و سیتی گروپ نیز امضا کردند. در یک بخشی از این نامه نوشته شده است: دیپلماسی با ایران ظرفیت انجام کارهای خیلی بیشتر از جلوگیری از جنگ را دارد. دیپلماسی با ایران چانس آینده بهتر را برای آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها و به منفعت اطفال ما فراهم می‌کند. بر اساس ارقام ائتلاف روابط عامه ایرانی‌های آمریکایی، حدود 500 هزار تا 1 میلیون ایرانی در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند. که اجتماعات قابل ملاحظه ای را در ایالت کالیفرنیا، سان فرانسیسکو و نیویورک دارند. اکثر این ایرانی ها بعد از سال 1979 میلادی بعد از انقلاب اسلامی در ایران به آمریکا آمدند. به نوشته آژانس خبری رویترز، توافقنامه‌ای که در مورد برنامه اتمی تهران بین قدرت‌های بزرگ جهان و ایران امضا شد، یک دستاورد بزرگ برای رئیس جمهور اوباما است که می‌تواند روابط ایران را با جهان دوباره تأمین کند. اما این توافقنامه مخالفان خود را در کنگره ایالات متحده دارد که رئیس جمهور اوباما باید کارهایی را در این زمینه انجام دهد. کنگره ایالات متحده آمریکا الا تاریخ 17 سپتامبر سال جاری میلادی وقت دارد تا در مورد توافقنامه‌ای که با ایران امضا شد اجراءات کند. در صورتی که اعضای کنگره این توافقنامه را تایید نکنند، آنها می توانند صلاحیت بارک اوباما را در زمینه رفع اکثر تحریم‌های وضع شده آمریکا بر ایران سلب کنند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. فرشته نگاستم و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شویم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش بدید. خدا نگهدار.